ستړي مشي وخت په کابل کې د مازدیګر 4 بجې شوې لاس د رادیو نه رواني یو ساته خبرونه تمو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په رواني یو سات کې په غنو نور مهم موضوعاتو د راپورونو تر څنګ اوري چې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړ استاد زلمی خلیلزاد نن د سولې شورا له غړو سره ګوري او له دې هم خبرې کې چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د انصاف پلټه کې او د روبوشو عزیزانو دوه پروګرامونه هم په روان سات کې خبريږي، خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله مند دی چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وی په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو مشهور قومندان او یو شمیر وسلوال وشل دي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي واشنگټن به راتلونکې اونۍ په دې اړه خپل نتیجه ګیری اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د هیله مند دی چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. یوې سرچینې چې په قطر کې د طالبانو له استازیو سره د خلیلزاد د وروستیو خبرو له جزئیاتو خبر دی، په دې اړه لویدیځو خبري اژانسونو ته معلومات ورکړي دي، خو نه په خپل خلیلزاد او نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره کړې ده. لویدیځو اژانسونو ویلي دي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب مشرانو سره درې ورځې پرله پسې غونډې کړې چې د طالبانو لخوا پکې خیرالله خیرخوا او محمد فاضل ګډون درلود. سرچینو ویلي دي چې طالبانو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو او د منځګړو سیاسینو په مشرۍ د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنې مطرح کړې دي. زلمی خلیلزاد چې دا مهال په کابل کې دی نن د افغانستان د سولې د عالي شورا او افغان چارواکو سره کتنه لري. د امریکا د پوسټ د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې. ډانفورد همداراز ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پوځي حل لار وجود نه لري. جنرال جوزف ډانفورد د کاناډا په هالیفاکس کې پرون یوې امنیتي ناستې ته دا هم ویل خبروي چې ویل شي طالبانو اوس وخت جګړه نه ده بایللې. د امریکا د پوسټ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ټینګار کړی دی چې طالبان باید د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وای د ملي اردو ځواکونو له 13-14 ساعتونو راهیسې د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې پوځي عملیات کړي دي چې پرمهال د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون شل وسلوال وجل شوي او یو لس نور ژوبل دي.
شل تنه وسلوال تر اگر وجل سوي دي په وجل سوي کسانو کې ملا شریف د طالبانو نام نهاد ولسوال هم شامل دي او همدارنګ یو لس تنه نور تپیان سوي دي. په دغه عملیاتو کې سلور اراده وسایت سلا او مهمات سره هم له منځه تیری دي.
د اتل قول اردو ان احمد صادق عیسا او خونموړي دا په دې اړه ونویل چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګجوب له اوختي او کسنګه وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د شو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي واشنگټن به راتلونکې اونۍ په دې اړه خپل نتیجه ګیری اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. تر دې مخکې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو ویلي چې د دوی ارزونې ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال خاشقجي د وچلو امر کړیو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په کالیفورنیا ایالت کې خبریالانو ته ویل راتلونکې دوشنبه او یا سه شنبه به په دې اړه بشپړ راپور ولري. خو د سعودي حکومت داردوي چې ګواکې ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د وژلو امر کړی دی. خبریال جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شو. پاکستان پولیسو تایید کړه چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د کوټه ښار د پولیسو عمومي قومندان عبدالرزاق چیما وویل چې بریدګرو پرون نعیم کاکړ لومړی په ډزو ټپي کړ او نوموړي وروسته سا ورکړه. د چیما په خبره په موټر سایکل سپاره وسلوال بریدګر لاسیمې په تیښته بریالی شوي دي. تر اوسه چا د پاکستان د پولیسو د دې پخواني چارواکي د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او عراق او ایران له یو بل سره په لوی اندازه د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر ایران تازه اقتصادي بندیزونه لګولې دي. هغه هیوادونه چې پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه په صرف نظر له ایران سره سوداګري کوي په لوی اندازه له جریمه کېدو سره مخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې له دې وروسته ښایي له عراق سره د تجارت اندازه په کال کې 40 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ایران او عراق دا مهال په کلنی ډول په خپلو کې د 12 میلیارد ډالرو سوداګري لري. له چین وروسته د عراق د ایران د صادراتو تر ټولو ستر مارکیټ دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. تاکل شوی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د سولې له شورا له غړو سره وګوري.
او نن هم جناب خلیلزاد په کابل کې ده او بحثونه کوي سولې شورا سره. او نن مونږ ولسمشر سره مجلس درلود چې څنګه مونږ کولای شو سولې پروسې ژر تصویب ورکړو.
په همدې موضوع په بخښنه سره البته بلخوا د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي.
د نوې ستراتیژي لمخې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوي کیدی شي چې دا کار د حکومت په ګټه دی. ان شاء الله د امنیتي او دفاعي بنسټونو په همغږي او ښه کار سره به د ځواکونو تلفات راکم شي.
پام دې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت له پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی سره هم غږیږو. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو شپږو ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو پروګرامونه هم په روان سات کې خپرېږي. که وختو یو شمېر نور راپورونه هم درته خپرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه چې ازادي رادیو سره یاست او زموږه خبرونه اورئ. دا هم د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د سولې علي شورا له غړو سره ګوري. د سولې علي شورا د دغه مطلب تر څنګ هغه سرګندونې ردوي چې د سولې پروسه د افغانانو له لاسه وتلې ده. یاد شورا ویان سید حسن طاهری د یک شنبه پر ازادي رادیو ته وویل د سولې روانې هڅې دا وخت له حساس پړاو تیریږي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې روانې هڅې د افغانانو په مشرۍ غنی وای چې د زلمی خلیلزاد په استازیتوب امریکا او ځین نور هیوادونه یوازې له دغه بهیر سره مرسته کوي. د یاد شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل خلیلزاد د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د سولې او پخلاینې ماموریت له اخیستو وروسته د څلورم ځل لپاره په کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن د دغې شورا له غړو سره پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دوی وایي دا چې د سولې خبرې ډېر حساس پړاو ته رسېدلې لامدې قبله د لیدو کتو په اړه ډېر جزئیات نشي ویلی.
هر وخت چې جناب خلیلزاد صاحب کابل ته راځي یا بیرته کابل ته راځي سولې شورا سره هماهنګي کوي، ګوري او بحثونه ورسره مکمل هماهنګي کوي. او نن هم جناب خلیلزاد صاحب کابل کې ده او بحثونه کوي سولې شورا سره. او نن مونږ ولسمشر سره هم مجلس درلود چې څنګه مونږ کولای شو سولې پروسې ژر تصویب ورکړو او مذاکرات لپاره بحثونه وشو ترڅو یو ښه او یو هم شمول هیئت مذاکرات باید تعین شي.
د رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شنبې په ورځ کابل ته راتو، خو تر اوسه یې د راتګ یا لیدو کتو په اړه رسنیو ته هیڅ نه و راوتلي. ویل کیږي چې له دې وړاندې خلیلزاد تېره اونۍ په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره هم تر دریو ورځو په خبرو اترو لګیا وو. اسوسییټډ پریس اژانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په دې لیدو کتو کې د ولسمشریزو انتخاباتو پر ځنډ، د موقتي حکومت په جوړښت، د طالب زندانیانو په ازادېدو، اوربند او د سولې د خبرو په څرنګوالي هم نظرونه شریک شوي دي. دغه اژانس لیکلي چې زلمی خلیلزاد تر شپږو میاشتو سولې ته د رسیدو لپاره هیله مند شوی، خو طالبانو بیا دا موده ډیره لنډه بللې ده. ځینو رسنیو داسې راپورونه هم ورکړي چې د طالبانو د تحریک مرستیال مولوي محمد یعقوب هم له زلمی خلیلزاد سره لیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملا محمد عمر لزوی او د دغه تحریک له مرستیال مولوي محمد یعقوب سره د خلیلزاد لیده کاته رد کړي، خو د سیاسي دفتر سره د لیدو کاتو په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد تیره میلادي میاشت هم د افغانستان په شمول د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي وو او په پای کې یې نتیجې له افغان حکومت سره شریکې کړې. له دې سفرونو لیدو کاتو او هیله مندیو سره انتقادونه دا دي چې د دغو پرمختګونو جزئیات تر ډیره له ولسه پټ ساتل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې تر څنګ چې د زلمی خلیلزاد هڅې ستا یې وایي چې د سولې په اړه باید هر پرمختګ له خلکو سره شریک شي.
کرښتیا هم دومره سیاست نه چې د اعظمي سره یو خبره وي، مسلم یار سره بله خبره وي، د اڅغزي سره بله خبره وي، خو دا خپله یو نوه ذهن ګډوډ کوي. نو موږ په دې رابطه تشویش لرو. زموږ غوښتنه دا ده چې امریکا باید د سولې ستراتیژي د افغانستان د ملت سره شریکه کړي او د افغانستان حکومت سره هم خواهش مو دا ده چې هغوی چې څه ورسره اورېدلي هغه شریک کړي، تر څو د نورو سیاستونو سره چې کومې خبرې کړي دي که د هغې او د حکومت ترمنځ تفاوت وي چې ملت په دې آګاه خبر شي.
ښاغلي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل د سولې لپاره را پالیسی او تګلارې باید وي، او د دې لپاره چې د سولې پاړه د خلکو شکونه ورک شي وي، خبر دا وي چې د روانو خبرو څرنګوالی وخت په وخت له خلکو سره شریک شي.
بلخوا د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د یاد کمیسیون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل د هر ممکنو لارو باید هڅه وشي چې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبل کې کموالی راشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د تلفاتو د کمیدو لپاره جوړه کړې او عملي کیدونکې ده. د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي داسې ستراتیژي تر ډېره د کاغذ پر مخ پاتې کیږي او تر ډېره عملي اړخ نه لري. بیا هم یوسف خان زدرانو د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړه شمېره د اندېښنې وړ بولي، خو تمه ښیي چې د دفاع وزارت د نوې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره به د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د یاد کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي د استخباراتي فعالیتونو ډیرول او د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی د ځواکونو د تلفاتو په کموالي کې مهم رول لري. ښاغلي غوریانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ باید د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ همغږي زیاته شي.
متاسفانه که تلفات هم که زیاد بود، تلفات نیروهای مسلح ما به خاطر کالات دفاعی داشتن.
دی ویل بده من غزو مونږ د امنیتی او دفاعی ځواکونو تلفات چلوړ و لامل داده چې مونږ په دفاعی حالت کې وو. که داسې تاروزی او تهاجمی عملیات ولرو چې د طالبانو له حملو مخنیوي وکړي غوره به وي. د نوې ستراتیژۍ له مخې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوي کیدی شي چې دا کار د حکومت په ګټه دی. ان شاء الله د امنیتی او دفاعی بنسټونو په همغږي او ښه کار سره به د ځواکونو تلفات راکم شي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د ځواکونو د تلفاتو د کمولو په خاطر جوړه کړې ده. د یاد وزارت وایاند غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ستراتیژۍ پر بنسټ کوچنۍ امنیتي پوستې له لویو مرکزونو سره یوځای او د افغان ځواکونو تهاجمي حملې ډېروالی مومي. د ښاغلي جاوید په خبره د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو کمانډوي او هوایي عملیات هم ډېر. د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال د دغې ستراتیژۍ د عملي کېدو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې په تیرو څلورو کلونو کې د 23,000 پولیسو او د ملي اردو د ځواکونو د وژل کېدو خبره وکړه. له دې سره د نظامي چارو کارپو باری آرز دې ته په کتو چې په تېر کې هم ورته ستراتیژۍ او پالیسۍ یوازې د کاغذ پر مخ پاتې وي وړاندیز کوي چې د ستراتیژۍ د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي.
د منطقي اصولو عيني شرایطو او ذهني مطالباتو پر بنسټ عيني شکل باندې هغه څه امکانات موجود دي طرح سوي او تر ټولو لا مهمه ده چې د هغه د طرح کېدو نه د هغه په عملي کېدو کې ډېر هڅه وهاند وسي د کاغذ پر مخ باندې درد نه دوا کوي.
د پولیسو او ملي اردو له لیکو څخه د تلفاتو شمیر د ملي شورا د نورو غړو اندېښنې هم راپارولې دي. ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو څخه پیسې جوابیا غونډه کې وغوښتل چې له هرو ممکنو لارو د ځواکونو تلفات راکم کړي، خو د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وویل چې حملې ډېرې او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه جدي دي او د افغان ځواکونو امکانات کم.
پام دې موضوع تم کېږو او د لا وضاحت لپاره د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره غږیږو. کریمی صاحب لومړی ستړي مشه او پښتنه مې داده چې دغه ستراتیژي چې د افغانستان دفاع وزارت افغان سرتیرو د مرکشوب له مخنیوي لپاره جوړه کړې ده څومره عملي ښکاري؟
د هر کار لپاره مونږ اول باید یو پلان جوړ کړو. پلان په پلان کې طبي ټول امکانات ضرورت احتیاجات چې دي هغه په نظر کې نیول کیږي. بیا به د دې پلان له مخې د تطبیق لپاره به هر اړخیز وزارت نیول کیږي او بیا وزارت چې تکمیل شول آمادګي وشو بیا به دا تطبیق کیږي او د تطبیق نه وروسته به ارزیابي کیږي چې دا صحیح تطبیق شول او که څه غلطۍ مو وکړې څه درسونه ځینې زده کولی شو څنګه نیمګړتیاوې اصلاح کړو او څنګه خپل کمبود پوره کړو. دا اساسي ته چې دی په هر قالب کې چې واچوي د وزارت دفاع د نوې پالیسۍ نه زه په تمام معنا اطلاعات نه لرم چې د دوی په پالیسۍ کې کوم ټکي شامل دي څنګه پالیسي جوړه کړې ده خو د حالاتو په نظرداشت او وضعیت په لیدو سره مونږ که چیرې دفاع په موضوع کې د ناسو موضوع کې ناستو او دفاع کوو دا داسې معنا ده چې دښمن ته مونږ په خپله ځان هدف جوړ کړی او په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې دا دفاعي پوستې له منځه یوسي او دا پوستې دومره قوي پوستې نه وي چې ځان دفاع
وکړي. بله کریمي صاحب، دغه پالیسي او ستراتیژي چې دوی جوړه کړې ده هدف یې دا دی چې د افغان سرتیرو د مرکشوب له مخنیوي وشي تاسو د افغانستان لوی درستیز پاتې شوي.
بله هغه ټکي باندې پوه شو ولې د دې کار لپاره دوی کوم ټکي لیکلي چې لیکلي دي هغه د دوی محتوا باندې زه نه پوهېږم ولې زه په خپل له خپلو تجربو نه وایم د تعلیم نامو او د نظامی اسناد پر بنسټ وایم چې هر کار کوو هغه اول باید ښه پلان شي بیا دغه پلان له مخې دقیق وزارت ونیول شي د وزارتو په استناد د امکاناتو په موجودیت هغه باید تطبیق شي کله چې تطبیق شو وروسته د دې نتایج وکتل شي ارزیابي وشي آیا دا پلان مو سم تطبیق کړو او کنواقص لري کوم دي څنګه باید اصلاح کو یاینده لپاره.
بله په دغه ستراتیژي کې کریمي صاحب بخنه دا وړې پوسټې په لویو پوسټو کې مدغم کیږي تاروزی عملیات ډېری
خو زه اوس وایم کنه راځم زه خو دې متن نه يم خبر اوس ما مخکې د ټول چې وړه پوسټه د ډېر اسانۍ سره لمنځځي مونږ باید قوي ضربتي قوتونه جوړ کو. ضربتي قوت دا معنا نه چې اتمن دي کوماندو وي خپله د اردو هر کنډک هر ټولۍ هر بلوک په خپله یو ضربتي قوت کیدای شي په شرط دی چې سم راهنمایي شي سم سوق اداره شي فعالیت سم کوردینه شي او سم استعمال شي. نو په دې مفهوم زما نظر داده زما وړاندیز داده او زما په اصطلاح تحلیل داده چې باید مونږ د دفاعي حالت نه وځو ټول په حالت دفاع کې ده دفاعي حالت نه وځو او لاشو تعرضي حالت ته تعرضي حالت لپاره آمادګي ولرو تعلیم او تربیه وکړو او په له هر استقامت نه چې هلته دښمن موجود دی مونږ پسې ورشو نه انتظار وباسو چې دښمن په مونږ پسې راشي.
هدف دا ده چې باید نور امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه په خپلو ځایونو کې ننی باید لاړ شي او هدف تعقیب
کړي باید لاړ شي لکه دښمن چې په مونږ باندې راځي مونږ برعکس باید په دوی باندې ورشو.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې د افغان دفاعي ځواکونو په اړه چې د خوندیتوب لپاره کوم ستراتیژي دفاع وزارت جوړه کړې ده د هغه په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
من نه کوم چې ازادي راډیو ته غواکې است او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولې. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو شپږو ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. دغه کمیسیون مرستیال وایي زبیح الله صدات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د 23 ولایتونو معلومات یې اطلاعاتي بانک ته داخل کړي او دا پروسه به په راتلونکو دوه ورځو کې پای ته ورسیږي. نور حال د فیروزه عزیزی په دغه راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تر راتلونکو شپږو ورځو ولسی جرګې ته د 20 ولایتونو د بریالیو نوماندانو ابتدایي نوملړ اعلان کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، سره له دې چې د قوس دویمه یې د یادو پایلو د اعلان ورځ ټاکلې، خو ټینګار کوي چې که د قط د سرعت قرباني کېږي نو د پایلو په اعلان به ځان ته ترجیح ورکړي. ښاغلی سادات وایي، تر اوسه د 20 ولایتونو د بایومیټریک دستګاه او معلومات د اطلاعاتو بانک ته ور اضافه شوي دي، او هڅه کوي چې د کابل ولایت د مرکزونو رای د بیا شمیرنې پروسه هم ختمه او ډیټابیس ته شامل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو، سره له دې چې د رای بیا شمیرنه وخت نیسي، خو ممکن د لومړیو پایلو په اعلان اغیز وکړي. د ولسي جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند خبرګونونه راوپارېدل، او همدا خبرګونونه د دې لامل شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو په تړاو چې پر وړاندې شکایتونه موجود ول د رایو د بیا شمیرنې پریکړې ته اړ شي. اوس دا کمیسیون شپږ ورځې وخت لري چې د رایو د بیا شمیرنې پروسه هم پای ته ورسوي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای په ټاکل شوې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي، انتخاباتي کمیسیونونو تر دې مهاله ونه شروع کړای چې خلکو ته قناعت ورکړي. ښاغلی رشید وایي، دوی ته په بغلان کې د رایو د بیا شمیرنې پروسې د توقف خبرونه ورسېدلي، او دا ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې د شفافیت تکل نه لري. خو د عذابو خبرګونونه بیا د انتخاباتو د پایلو اعلان په تړاو څه دي؟
موږ هیله لرو چې کمیسیون باید پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او د پاکو رایې پایلې اعلان کړي، او که خدای ناخواسته په دې باندې ونه توانېږي چې پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او نتیجه داسې اعلان کړي چې پر همدې بنسټ وي، هغه به بیا موږ ته د منلو وړ نه وي. څونو غواړي چې هغه درغلۍ او تقلبات چې دوی کړي دي هغه پټ شي.
ښاغلی اوریا وایي، د دې لپاره چې احزابو ته د رایې بیا شمیرنې او د بایومیټریک دستګاه د معلوماتو د انتقال پر مهال د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې، پایلې به هم ورته د منلو وړ نه وي. هغه ټینګار کوي چې یوازې هغه پایلې به ومني چې د بایومیټریک پر بنسټ ترسره شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواږی. تاسو سم یو تفصیلي راپور لرو. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړې چې په تیرو 19 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ عصمت سروان په تلاله سوتنو کارپوهانو سره خبرې کړې او یو مفصل راپور یې چمتو کړی دی.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزي یا شیا میشتې سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوري او مالستان ولسوالیو حمله وکړې. پر جاغوري او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نورو سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې د ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حمله نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحمانی وای، طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنترول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین،
ورسته لدې چې طالبانو د غزنی پښتني سیمې چې د دوی زیګنزای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول، اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو لاره، یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایکنډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
ښاغلی رحمانی همداراز وایي چې طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناټو، امریکا او خپلو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وښیي چې دوی د افغانستان په راتلونکي کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکو نظر محمد مطمئن چې طالب پلو ګڼل کیږي او په خپلو سرګندونو کې د طالبانو لیتوګ بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمنځ جوړجاړی موجود وو چې پر اساس یې دواړو خواوو له یو بل سره کار نه درلود.
ځینو راپورونه داسې دي چې د طالبانو او د هزاره ولس ترمنځ داسې یو تړون چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته څه ضرر نه رسېږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي هغه له دغه عوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتون میشتو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته دغه لړۍ تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی پنوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کورته ور ورته کړ د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منطقې خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یا هزاره میشتو کلو سره پټه دي دا ښکاره خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزاره او ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه د په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې طریقه تقریبا یو میاشت و نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورته مش په جاغورو حمله کوي او بیا راسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوزي چې هغه مش د جاغورو د مالستان او د ناور لپاره ټاکلې بیا ورسره د ګیلان مربوط ده رسنۍ کلی دوی ته غونډې وکړلې بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې دوی 200 لکه شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو تاسو ته چې جنگ مکوې تاسو که په غزنی جنگ وکړئ یالته د مشکوم خلک دی یا د مجمند کې هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واکې کوي. په دغه تیرو اتل سوال سو کالو کې طالبان نه وزاره وې څه کار نه د سره لرلې دا خبر واکې ده چې په یو کلی کې مثلا په کرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلی سره څنګه څنګه دی په خواجه عمرې کې دی په جغتو کې دی د پښتنو په کلو او په سیمو کې د الکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری ځای بند دی. خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي هغه د پښتنو حکومت کو کې آزادانه تیریږي خپل کورو ته دی او بیرته راځي.
خو عارف رحماني د خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزنی د قرهباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکو وژلي او ځورول دي.
ما به عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تایید میکنم. هیچ توافق
زده غزنی د خلکو د استازي په توګه د خبره کاملا ردوم. د طالبانو او د هزاره او ترمنځ هیڅ لیکلی یا نالیکلی توافق نه و. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چې یو بل سره پوله لري تقریبا پلوان شریکي درلوده د دوی د خلکو ترمنځ کومه ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي حتی د بیلابیلو قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دی سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنځ پټه موافقه وه وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یوه سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دغو کې تر ټولو مخکې ول او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي چې کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوش کړلو داسې ویل کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړې دي او اوس هزاره وسلوال هماغه تړون نه په شاسی ولو نو بریدون اور باندې وسول.
د افغانستان سره میاشت ټوله نه وای چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافیې سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دیرش قومندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړوه چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې جاغوري او مالستان وژغوري.